السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مثلث او وبه ورځ د یک شنبه ده د تیلیا میزان دومړی د سپتمبر 28 د خبرونه په خبرونو پیلو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایرانه هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر شپږویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي. له ایرانه هر اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبان په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تیره سېشنبه د خپل یو راپور په یو برخه کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی، خو په ټوکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو شهرونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زنداني عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس د سی این این تلویزیوني شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 28 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 28مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندید سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سوي لومړنۍ پایلو لمخه د واکمن ګوند اپوزيشن اي ان او یا انو ډېر رائے ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ریاستي ادارې پرون ویلي د اپوزيشن اصلي ګوند په تیرو 2 ورځو کې له 1500 سیمو څخه په 1500 سیمو کې سیالي وکړي او دغه رائے ترلاسه کړي. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزيشن ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کلی مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څانګې ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چلند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی توماس کرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2020 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته یې ریښې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شي. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لارې شاه محمود بیاخیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست، او دلته په سټوډیو کې په مشال ډېډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. میاخیل صاحب، که لومړی تاسو ته راشو، د داعش تر تهدیده پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغه کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړې ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، ستاسو قدرمند میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دې کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یو بل قیامته پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفار په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخدامي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده، چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي ښه شي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړو، بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته نه ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت کې ما په دا ویلو چې غواړی چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومت ولی خشی اقتصادی روش را منسته شی او بالاخره قانون حاکم شی که دا نوی نو یوازی دیو چو کسو پو وجلو لمنزولو
دا نه نه میاخیب سب تس مهم موضوع تا اشاره وقتا دیر خلق پدی باور دی چه نظریه پو توپک لمنزه نزی پو فکر بانی لمنزه زی گلایز پو دی دایکوندی و غور ترمند چه دایش هزار افغانانو وشل طریقه تقریبا چلو روزی روسته راپور نخبار شد چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلوده
وو دې معنی زیاتره کوم ګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د پروګرام په پیل کې ویل چې نه کال 2015 کال کې دې وجود راغلی وو نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي نو زیاتره په داغي معنی دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي نو دا اوس وروستۍ په دې میاشت کې ما په دې دوه پیښو ذمہواري چې هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2040 کال کې بیلابیل ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصد په افغانستان کې دوی دا بریدونه کړي دي
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې له ټي ټي پی سره ځینې شخړې لرلې
اوس هم لري هغه اوس هم شته هغه شخړې خو اوس ختم شوې نه دي دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان
په
لانجه اوس هم موجود ده څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغینا مخ کې هم غوډو یو بل سره دا غبی لکه په یو بل بریدو نه کول نو په هغه کې هم نشته په پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دی دا یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دوی څنګه بیا څه خبره ډیر زبردست خبره وکړه چې تر هغه لري او دا هغه موضوع خو به موږ مخ کې بوزو خو موږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تربندیز داند چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف اړه د اوس د داعش ده نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړه نو بالکل هغه سره په دې معنی چې کوم ځکه ګوري نو خطه هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ دا هغه رواني هم وي
مننه میاخیل صاحب په د ګلایس چې اشاره ورته وکړه د افغانستان کې هم په یو وخت کې طالبان واکمنان نو او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قومندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل هغه وخت تاسو والی وي
نه
وای کنه خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یو وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضی وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلق طالبانو سره یو ځای شول د طالبان نه خلق د داعش سره یو ځای شول د داعش سره نه وروسته خلق د القاعده سره یو ځای شول نو خبره دا ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه دغه افراطی ډلې او فکر دی نو دا بدلیږي نمونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دې یو دی البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې لمنځه ویسي ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده بیا امکانات زیات مهم دي او ورپسې هغه تکتیکونه چې دي و استفاده کوي نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله ویل چې افغانستان اشغال ده افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده مختلف شان دی ویل او دای ځوانان په دې نامو نه جذبول او بل اخر هغه جګړه دوام پیدا ک مگر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغېونه خپل مشروعیت غواړي، د هغېونه خپل امکانات غواړي، نو هغه ډلې چې دی سره موافق نه دي هغه بېرته د طالبانو مخالف کېږي.
میاخیل صاحب
نه دیکھی اور زما یو اس پختنه ده میا صاحب نه چې آیا څومره حد پورې دا ډله الته فعاله ده؟ که موږ پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نیٹورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغوی پخوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړي دي چې پخوا به په جنازو بریدونه کول، په ودونو ویم کول، په جرګو ویم کول، خو اوس هغوی ډیر ځانګړي هغه لري. په افغانستان کې څنګه هغوی دومره پیاوړي دي چې هغه په هغه مرکزونو یا چې کوم واکمن دي د طالبان حکومت یا په هغه هغه مني هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکي؟
ګورې داعش خو افغانستان په چوکاټ کې یعنی دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولی شي چې یوه سیمه بیا ونیسي، ځکه دوی اوس د ننګرهار بعضې سیمې ونیولې او هلته ډېر ظلمونه وکړل، خلک یې حلال کړل، خلک یې په بمونو باندې کېنول. نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دې د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده، د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري. البته افراد جذبېدلی شي، افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي، اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري. اما مخکې هم د دې هغه مرکزیت اورکزایي و، د دې مشران په اورکزایي کې و، د هغه ځای نه دیو ته تقویه کېدل او راتل د سپین غره په لمنو کې دې خواته راتل او دا ځایونه یې نیولي وو. سره
میاخیر صاحب وبخشئ، په تاسو اورکزیو ته اشاره وکړه، په 2000 کال کې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورکزیو چې بیا ووشل شو افغان ځواکونه ووشه. لیکن که بل خواته وګوري، مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولي دي لویه برخه یې د پاکستان ده، هغه اورکزیو ته اشاره کړې ده، او یوه ډېره لویه برخه یې د تاجکستان ده. په تاجکستان کې ستاسو په باور د ډلې څرنګه نفوذ کړی؟
هغه وخت کې چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې، لویه برخه د پاکستان وه، همدغه بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه وه، او بیا د نورو هیوادونو واتونه هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې، سوریه پورې، همدارنګ د هند پورې، یعنی حتی د هند یو تعداد کسان هلته وو.
بالکل بالکل تاسو خبر صحیح ده.
نو په دې خاطر باندې خبره داده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالیږي نورو سیمو ته، یعنی زمونږ ګاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده، او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي، ولسي حکومتونه نه دي، حکومتولي ښه نه ده، اقتصاد خراب ده، نو دوی ته زمینه مساعدېږي. نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان دی، بلکې دا د سیمې مشکل ده، او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي. یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی. دلته ټي ټي پي مسله ده، دلته د ای ټي آی مسله ده، د آی یو ای مسله ده، حزب تحریر ده، نور مختلفې توریستي ډلې دي. دا په یو شکل دی خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي یعنی شریکه مبارزه کړې ده،
او ګراوند هم پاتې شوی دی. کنه میاسه وګورې دا ګراوند یو وګورې کامن ګراوند یو زمانی هغه شی دی. څنګه تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمیز هیوادونه دي، نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي
تورونه لګي
او ما هغه خبره دا څنګه میاسب ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي، نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي، هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي. نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په هغه باندې، په دې هغه باندې چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پیښور کې په یو غونډه کې افغان نازل مور چې دی هغه ترانې ته پان نه شهید لوګه هغه یو بل هغه د خودی سي وړو وړو مسلو باندې دوی دو هغه ته دي
چې کوم دا تورونه چې پوری کې اوس مثلا کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کاو، افغانستان په پاکستان تور پوری کاو، اوس هم دا تورونه روان دي. اوس ټي ټي پی
شروع کړه کوم شروع کې خو دا شی و چې دوه خو ته لښان یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت واغو، نو شخړې به وي پولی بندې شوې د دواړو خواوو چې کوم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورټ او د ویزې چې کوم شرطونه هم راغلي دي دغې د دواړو خواوو ولسونه
جګړې وي ډیورنډ په کرښه باندې خوست کې څومره څه حال وو. خو بیرته میاخیل صاحب تاسو دا مسلې ته اشاره وکړله چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشي نیول کېدی. تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مو مخکې اشاره وکړه، لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی، د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي، دې ته اندېښنه ښکاره کوي، د تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی، ساسو وړاندیز به څه وي چې څرنګه باید د داعش مخه ونیول شي؟
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نوم هم دا و چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي، ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولس ته حکومت سره همکاري کوي، نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري. او ننګرهار ته زما تګم یعنی تاسې ته معلومات وي، زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم، تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نومه، نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو. اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه باثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده، دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه، او نتیجه دا شوه چې داعش ملته سقوط شو. تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه یعنی 21 امن شول، یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې و. نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر هم دا دی چې تر څو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نه وي، او اوس فرض تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم دی، تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم دی دا کلونه کلونه کیږي او د خلکو وینز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل، خو قدرت د پاو سره ده. نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري. همدغسې په مرکزی آسیا کې چې تاسو ګورئ هلته ډیکټاتوري نظامونه دي، نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او هغه بیا څه کیږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیل صاحب وبخښئ، په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل، یغوی وویل چې د داعش د لمنځه وړلو له خاطر یو لار اراده چې له طالبانو سره همکاري وشي، ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدل دي او له دوی سره مخالفت لري. د وړاندې څه سره ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت روشکې، هلته افراطیت موجود دی، مختلف افراطی ډلې دي، او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کیږي، مشکلات نور رامنځته کیږي. نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ په خپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کی. یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او کنه. زما په خپل فکر باندې افراد په افراطیت منځ نه شي وړل کېدلی، ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی، ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري، همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسۍ کې تغییر رانه ولی، هلته یو قانوني اساسي نوي او قانونمند مشروع حکومت نوي، ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري، د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي، نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري، نو دغه په خپل افراطیت ته زمينه مساعده. نو په نظام بیا هم بحث دی چې افراطیت په افراطیت منځ نه شته.
مننه
سم نه ده په دې وخت کې، همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه ده، او د امریکې د نورو، ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري، او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده.
مننه میاخیل صاحب،
د تګلاره کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري.
مننه ګلیاس، تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پروستیو کې یو راپور چمتو کړی و، په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی و، هغه څه وایي؟
بالکل، دا چې کله د 1 سپتمبر 2023 کال پوره شوی نو پاغه په اساس باندې موږ دا وکړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په اوس سره خبرې کړې وي، او هغه کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی دا او پیز موږ د سیمې هغه باندې نو هغې دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزوره شوې ده؟ نو هغوی ویل چې که قسم القاعده کمزوره شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغې پکې بیا په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري. نو هغې هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، دا دواړه هېوادونه خو ډېر زیاتې ځپلې دي. او که نور وګورو د سیمه ییز هېوادونه دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دیخوا، خو هغې کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړه ده، زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلا راغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو دا نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره د وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و دکه د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای معنی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیم عراق تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي همکاري وکړي لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس یې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم د اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنګ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې 40 کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روانې دي، یعنی فکرونه اوس هم لاسم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوره مشه هم نه ده. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کیږي، پیشرفته کیږي، ځکه ټکنالوژي نه دیوم استفاده کوي.
ځکه خبره ده د ټکنالوژي والا خبره سمه ده،
ټکنالوژي نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه گاونډي هیوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطي مسلح ډلې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو ځپلی دي او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض ده چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولس ته یا دنیا ته څه وایي یو عملي ته چې شي کې تاسې وګورئ ایران دغه مصالحې ډلې فاطمون زینبون دی په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته دغه صدر ملیشې لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسې وګورئ د لشکرې طیبه دی، مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلوده، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي، ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلو کې خراب نه شي، ټول افراطي ډلې دي. که منگا توریزم خواه خراب مانی تقسیمه و نتیجه نوار کهی نو پا دی خاطر باندی اول دغه تغییر
دا پاکستان دا اوس خبر کهی اغا دا خو او دا بدو چه کم اغا پیلو اغی گود و بیر طالبانو اغا پخواه و خبر کهوالی دا خلی و دا بد دی نو اغا غیم اوس ختمه کردی دا اوس وی چه دا منگا طول دا
نو خو اوس چه تی تی پی پا پاکستان که هم دی زیادی کدی اغا خبر ختمه کردی دا
حکومت والے مانے کارو کی ترسو دولس حمایت رامس کی دا چې نشي کېدل چې یو ډله حاکمه وي او ولس زپی د ولس د پاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي حاکمیت د قانون حالته نه راځي اقتصاد روشن نه کوي دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی لکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي
هلته ډېر نور هم ډلې دي لکه داسې نه دي چې صرف وسلوالې ډلې دي که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تیری کله بیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړ کا او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو یو پریکړه کړو هغه دونو تر هغه شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله خپل بیا ونیکله نو دا میاخیل سب خبر اسه سم
ده دغه فشارونه د تیمو سواله دغه فشارونه بیرته حکومت تر سره ومني دا به میاخیل سب نه پښتنه کوي میاخیل سب دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل ک یو ګام حکومتونه را شاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کی دغه سینه ده
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا نګار تجربه زکه ز تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري اوله مسله ما تاسې ویل چې دا یو اوږده مبارزه غواړي اول مبارزه همدا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه په پاکستان کې دي همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړیږي نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي اگر د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څخه پر را لګل دی چې څنګه سره په دنیا کې ژوند وکړي څنګه رابطه ولري څنګه د خلکو ژوند خشي یعنی د لپاره دی او هغه سي هغه نصاب سم نه دی نو دا چې فارغيږي د پزرهاو په لکاو کسان دا به څه کوي دا یعنی غټه مسله دلته هم د خپل د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف
خو میاخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړه ده د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري چې څنګه به تاسو د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواخ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړ کړي نو بیا به هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو
دا ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې شګل چې وړه ډله حاکمه وي قدرت ولري که هغه نظامیان وي که هغه یو بله ډله وي او ولس په نظام کې ځان ونه لري ما تاسې ویل چې دا په خپلو د حکومتونو ظوف دی اما دنیا تا سره کومک کولی شي اما دنیا تا ته مشکل حل کولی نه شي دا په خپله د ولسونو کار دی د خپلو حکومتونو کار دی چې خپل ولس قانع کړي او بالاخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د اوږد وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده هغه د اقتصاد ښه کول دی حاکمیت د قانون دی اجتماعي عدالت دی او دا ټول هغه شیان دي چې موږ او تاسې ګورو چې تاسې دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغې ولې مخ ته لاړو ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي یعنی بعضې هغه پرنسپونه هغې وځان دپاره اختیار کړل چې هغې پیشرفت وکړه ترقي وکړله او موږ همغسې هغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې من اخته او فکر کوم چې د نیوی عصر مشکلات د لارې حل پیدا کولې دا یعنی امکان نه لري نو ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو وګد وخت مبارزه غواړي دا
مننه مې خیل سب کلاس مننه
ډیره مننه
او دې لیدونکو هم مننه دوی چې د خبرونه تر دې وخت را سره وکړل
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی به متفاوته زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروی به ډیر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له رکشا او موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوي کې د سل زره فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنون کې وایي طالبان ورو ورو د نجونو د ښوونځیو په څیر ځینې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دې لپاره چې فکر کوي نړیواله ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګیریا غزه کې د خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې د خلک عامه پوهاوی نه لري عربي هیوادونو کې نشته. دا هغه ځای کې چې هلته د مسلمانانو افراد ډیر دي او غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کړي او افراد یې راکم کړي په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو ناامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2022 امنیتي پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قوماندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه بیا لس نه ختې شوې.
ډیرو شنیدم کې سرمنشي ملل متحد درباره افغانستان اظهارات داشت.
د تبیدی حکومت ګنګوسی او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبیدی حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونو کې ولس نور پسې دریږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی فراکلون کې فنزور دي کې به موږ د ان شاء الله د زوند لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تفسره کو.
او په لبنان کې د فجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼو مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفات تازه باسونه چیړلی چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي. د مناسبو شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبان لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نو ورسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان لمخې د پولیو واکسین بند شوی وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو او پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لیگه نو منگه نتیس کو کته دوائی که ما تا مرزون امرا لیگه نو منگه دونم نکو چی دا پیو میاری نی پاتری که او گورو دا امریکا سینس دانان دا اروپا سینس دانان خپل دا دی اقرار کرده چی دا دا مرزون ندک قطری دی او ولی پا امریکا که نشتا ولی پا چین که نشتا دا صرف پا افغانستان کی دی پا پاکستان کی دی پا بنگلدیش کی دی پا اندونیزیا کی دی او پا سودان کی دی په هغه افریقایي هیوادونو کې دی هغه ځای کې دی چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دی چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته تاییدی چې طالبانو د یوې طرحې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړی او نړیوالې ټولنې ته په دې خبره ټال ورکوي چې ګواکې د نوې طرحې له مخې به واکسین یوازې جوماتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوي اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پریکړه په رښتیا سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل، دغه طرح کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مصابیت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ورسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي، نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي، ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بولدک کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړی، او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې شلو ته رسیدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلګانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي، د یو حکومت په حیث باندې به د خپلو وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په حیث باندې د افغان ملای صاحبانو څخه همدارنګه د طالب شربانو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واک هم ذات ته منحصر کړی دی. لږ تر لږه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مه کوئ، فتوای مه ورکوئ. په دغه برخه کې لږ تر لږه ډېر افغان ډاکتران افغانستان کې شته، د هغوی سره مشورې وکړئ او دغه برخه لږ تر لږه مسلکي کسان ته پرېږدئ.
او داسې ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوی ورځ تر بلې کمزوري کېږي، او افغانستان کې له وروستیو دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي له امله بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیره یوه میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې له اتو نه تر شپاړسو کسانو پورې د کارمندانو مړینه، او دایکونډي کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښې وې چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده. له دغه پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2122 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنې په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 8 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 8 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدې چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د آزادې جبهې او ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستۍ دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي.
که موږ راولاړ شو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره، یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 کال پورې مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلای شو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبي ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت په شپه کې تلای شوی، په ورځ کې تلای شوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ و، او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه و. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرار کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوی راپور د 50 نور بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، 15 د افغانستان لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي، خو د 19 نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه 4 قوماندانان او جنګیالي وژل شوي، او دغه راست څخه کم 3 میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 14 نښتي هم شوي دي.
سرمنشي ملل متحد درباره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه کې معلوماتش خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق در نظر گرفته شوه که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمیسی سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما 6 همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای تر رسیدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالفو وسلوالو لخوا یو بل ته لرې نه ګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبعیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنجشیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبعیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوی.
یو کال را په دې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو پر دې باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت جلاوطنی حکومت اعلان کړو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اخلونکي فنځه ورځې کې به موږ د زون د لارې څخه به د لوړې مراسم یا هغه مراسم ترسره کړو.
شرارت تان بگور خواهد رفتین، آرمان تان را هم بگور خواهد بردین، ملت دیگر شما را نمی خواهد. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا امریکا پشت تان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو امریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د آزادۍ ګوند د تبعیدي حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ور وګرځول شي. خو د آزادۍ د سرتیرو یا سپای آزادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبعیدي حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې پخپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي رهبران چې دي دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی، دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی نه ده. نیمه دفتر ده په یو غږ سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي، او ځینې عطا وړاندیز به داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و، په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت و زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او همغږۍ په وجود راسي، موږ یې لزوم جد بولو. دا کار باید وسي، او که دغو همغږۍ نه وي موجوده د خلکو امرایي او امهنګي او سپورټ سره ملګري نه وي، په هغه صورت کې سایه حکومت د هیچا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي، ځکه موږ د وطن څخه ډېر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډېرو لیرو ملکونو کې پراته دي. د لیرو ملکونو سره د افغانستان کنټرول، د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي، مشرتابه یې ورې نه موجوده او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بلخوا افغانستان لپاره تازه له دندې ګوښه شوي پاکستاني خاص استازي آصف دوراني نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار یې کړی تر څو چې له دې ډلې د نړیوالو ملاتړ ووسي د طالبانو واکمني به روانه وي. هغه منلی ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپله خاوره کې د افغان حکومتونو د په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده، خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کولو طرحه مازې یو فرضیه کېدای شي. هغه هم دراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورني یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د نجونو د ښوونځیو په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي، خو دا یې هم ویلي چې دا فشار به جنګي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه، اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځوریږي. هغه خبرداري ورکړې تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونشي، بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي، د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راستور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هیواد افغانستان کې یو هممشموله حکومت غواړي، خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنی سیاست د دوی په واک کې، کورنۍ سیاست د دوی په واک کې، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسي چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لغې جملې څخه د ډیورن فرضي کار شده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټې نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې، چې هغې جملې څخه هند دی. بله مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټول زموږ منل کېږي، خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل استراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو سټیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره، خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوري کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلي وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نوعیت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سه شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسانو لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودېدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدار راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار له امله پیوستر ګډون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سختې ژوبلېدار راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه وه چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګېدلي د حاضرې ماشینونه، نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا وچاودېدې او دا ځلې هم لږ تر لږه 40 کسان ووژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموشه دي خو رسنیو یې ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کارېدونکي پیجر مخابري نوې وی او له ایرانه حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغو وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګېدلي وو او ټینګار هم کړی چې دغه مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوي دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولی او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلېدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي، د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلي وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا دا و چې دغه بریدونه د الکترونیکي وایرسونو او یا هم سایبري پرازیتونو له لارې ترسره شوي دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکي سیستم یا هم سایبري سیستم ته داخليږي او د هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکي آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او د هغه په نتیجه کې د لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وروسته اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي، ځکه چې د دغه بریدونو په دویمه ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوې، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیزو شبکو تر ټولو ګرمه موضوع تیرونه د هغه طالب قنصل محب الله شاکر اړوند وچی دی او یو بل ماموری په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنۍ او حتی د ټولنیزو شبکو کارونکو ملا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته په سپکاوي تورن کړ او د رسنیو په شمول د ټولنیزو میډیا کارونکو غوښتنه کړې تر څو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالانو بیا ویلي که د کونسل دا کار د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف وي نو پاکستان ولې یو وخت د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په بېعزتۍ امریکا ته ورکړ؟ ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایلی او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي. خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستانو چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د ده په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړی دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشحاله کیږي. خو دا پېښه لا نه وه تېره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایراني ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت 18مه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بل خوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو په رویه بحثونه هم توده و چې منظور پښتین یې دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړو ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچې ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي له کرمې او تیرا وروسته پاړه چنار ته پر لاره او زرګونه کسانې وینا ته په تمه و مګر د پاکستان پوځ ته نږدې ځینو قومي مشرانو خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پاړه چنار ته ورپرې نه دي. منظور پښتین ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نشي نیولی مګر دا ځلې مخ ته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چنار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوي چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خنډ و ځنډ جوړوي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیاردرانو وروسته به دا د څو شخصیتونه لږو کلونو کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټکټ اکاډمۍ په یوه تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیاردران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که مسر پرې نه خلاصیږي نو 1 میلیارد ډالر 10 میلیونه او 1 تریلیون 10 میلیارده ډالر کیږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو ټویټر آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارده ډالر لري چې تر 2020 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي ځکه چې د اټکل له مخې د هغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم دریم او څلورم راتلونکی تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ د امازون مشر جیف بیزوس او هندی ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیاته شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو 10 کالو لپاره هوکړه وکړه نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې له امله یې 10 کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فیډراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقي دي او دا شمېره په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویژي رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورځ تر بلې حیرانوونکی کمواله راغلی دی. او په جالبو خبرونو کې بیا تیره اونۍ له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډېر حیرانوونکي خبرونه وو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو له امله اوس دغه هیواد کې د یو خره بیه 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړېږي. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې له امله یې خپله په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوي دي. د رويټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور لمخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلي دي. خبره چې د افریقا راغله نو دا مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به یې تر لرې لرې سیمو پورې په بېوزله خلکو باندې وویشي. که څه هم د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سختې نیوکې کړي خو د زمبابوې حکومت ویلي دغې هېواد کې د فیلانو شمېر 30,000 نه اوړي چې لامله یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار دروند شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هېواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمېر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له څپو او پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.